درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمني حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارز کستلوسی د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سلا شوی. هغه ویلي دي چې د افغانانو د قضیو اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبری آژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک د ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي باید له قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي دي چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېده. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیف څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي دي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل لا روښانه نه دی، خو په راپورونو کې د جوړونکو په حواله ویل شوي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست په 15 او 16 پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان ویلي، د جنوبي آسیا د څېړنو د یو پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دي چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی دی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغه جګړې پای ته رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شوي دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس نوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټه الوتکې توغولي چې ډېر چې دوی کشف او شنډې کړي دي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبری آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوبل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث او خبرې وشي. ښاغلی بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشت پورې ځنډولی. ټاکل شوی ده چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 کلنې تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تېرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډېدلی دی. رویټرز خبری آژانس لیکلی دی چې برطانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداری ورکړی دی چې چین امکان لري له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین په 2013 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو مهم او تفصیلي ریپورټونه اورو. جنیوا ته د طالب ډیپلوماټانو سفر.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جنیوا ته سفر کړی تر څو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې د دې هیواد ایستل کیږي.
پاکستان ادعا کوي چې پټکو یې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ودې مخه نیولې، خو کارپوهان په ګډو اقداماتو ټینګار کوي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډی یا د سیمی او آن د نړۍ هیوادونو په دستیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره عمل وکړو.
د کابل اوسیدونکو وایي زړو بانک نوټونو په بازار کې ستونزې رامنځته کړي.
نو پارا میش کې 2000 یا 3000 روپۍ اصل ګنه پنجایي ورکې چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکانداران ته ورکو دکانداران مسر لانجې کوي دا پیسې استفادې وړ نه دي.
نو رپورټونه هم لرو را سره پات شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سویس دولتي رادیو ټلویزیون اس آر اف له دغه هواده په جرمونو د تورونو افغانانو د ستنولو په هدف جنیو ته د څلورو طالب چارواکو د سفر خبر ورکړی دی. سویس د کډوالو ادارې دا اقدام حساس خو د سویس د کډوالو ادارې دغه اقدام حساس خو اړین بللی دی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو په کې راغلی دی چې د دغه پلاوی ماموریت د هغه یوولسو محکوم شویو او په خپله خوښه د دوه بیرته ستنیدونکو کسانو پیژندنه وه. دا په داسې حال کې ده چې سویس ته تللي یو شمیر افغانان چې هلته یې د استوګنې کیسونه روان دي دغه خبر سخت اندېښمن کړي دي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي د طالب له واکمنۍ تښتېدلي افغانان بیرته طالبانو ته سپارل د کډوالۍ له هر ډول قوانینو څخه سرغړونه ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اروپایي هیواد سویس دولتي راډیو ټلویزیون ویلي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت څلور ډیپلوماټانو جینوا ته سفر کړی ترڅو په جرمونو تورن شوي افغان ادبا چې له دې هیواده ایستل کیږي وپیژني. د سویس دولتي راډیو ټلویزیون اس آر اف پرون جمعه د اگست 28 په یو راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې له قوله د اقدام حساس خو اړین بللی. که څه هم په راپور کې سویس ته د طالب ډیپلوماټانو د سفر دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو پکې راغلي چې د دغه طالب پلاوی دوه ورځنی ماموریت د هغه یوولس محکوم شوي او په خپله خوښه د دوه بیرته ستنیدونکو افغانانو پیژندنه وه. په راپور کې د سویس د کډوالو د ادارې د عامه اړیکو د مشر ډینیل باخ له قوله راغلي دا اقدام د یادو افغانانو د سفر د اسنادو د جوړولو لپاره ځکه اړینو چې په خبره طالبان یوازې هغه اسناد مني چې د دوی له لوري صادر شوي وي. نوموړي ویلي موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی نه کیږي چې دا پریکړه یې ستونزمنه کړې، خو د سویس عامه ګټې او له محکومو شویو مجرمینو څخه د خلکو ساتنه لومړیتوب دی. نو موږ پریکړه وکړه چې د خلکو ساتنه ډیره مهمه ده. د سویسی چارواکو په وینا د طالبانو دغه څلور کسیز پلاوی په دغه هیواد کې د حضور پر مهال د جنیوا له هوایي ډګره نه دی وتلی او هلته یوازې د پیژندنې مسؤلیت ترسره کړی، خو په راپور کې دا نه دی راغلي چې دغه طالب پلاوی بیرته افغانستان ته ستون شوی که لا هم په سویس کې دی. په راپور کې د چارواکو له قوله راغلي چې د یادو کسانو د پیژندنې لړۍ بریالۍ وه او د دوی د بیرته ستنولو چمتووالی پیل شوی. د سویس د کډوالو ادارې ویلي اوس مهال نږدې شل محکوم شوي افغان ادبا د اخراج لپاره ټاکل شوي په داسې حال کې چې د پاتې قضیو لپاره اضافي بیا کتنې ته اړتیا ده. په همدې حال کې په سویس کې میشت یو شمیر افغانان چې لایق قانوني اسناد نه دي ترلاسه کړي دغه خبر سخت اندېښمن کړي. دوی وایي داریږي د قضیو له ردېدو سره بیرته افغانستان ته وانستول شي. په جنیوا کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه په دې وروستیو کې له جرمني او ځینو نورو هېوادونو نه وویستل شو. دې مسلې په سویس کې هم خپل اغېز لرلی او بیا په خاصه توګه دا اوس چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي نو موږ ډېر په اندېښنه کې یو. اندېښنه هم دا ده چې که چېرته د سویس د مهاجرتي قانونو په رڼا کې د یو چا ملک کې حالت تغییر کړي نو د هغه موقت کارت نه تمدیدېږي، نو دغسې وضعیت سره موږ هم مخامخ یو.
د بشري حقوقو یو شمیر فعالانی بیا وایي سویس په کور دننه د کډوالۍ پروګرام د منظم کېدو لپاره د بشري حقوقو له ناقضینو سره تعامل کوي. لډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
نه یو شمېر هېوادونه چې د بشري حقوقو د تامین دعوه کوي او کډوال منونکي دي خو د خپل مهاجرتي نظم په هدف د بشري حقوقو له ناقضینو سره معامله کوي، دا د بشري حقوقو له ټولو اصولو سرغړونه ده. موږ ښځې چې د دغه ډول دوهګونی سیاست اصلي قربانیان یو غلي نه پاتې کیږو او نړۍ ته خپل دا غږ رسوو چې له طالب سره تعامل له تاوتریخوالي، بې عدالتي او سانسور سره معامله ده. موږ ګورو چې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې د دغه هېوادونو وعدې او ژمنې دروغجنې وې.
دا
په داسې حال کې ده چې سویس د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه د 2022 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوي. سویس په تیر 2024 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دې هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په جولای میاشت کې جرمني دوه طالب ډیپلوماټان په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د لیک په برخه کې د تخنیکي همکارۍ په هدف ومنل، خو سویس ویلي په خپله خاوره کې په دایمي توګه د طالب کارکوونکو د پاتې کېدو هیڅ ډول پروګرام نه لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ټکو یې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړو اړیکو او همکاریو مخه نیولې ده. د دغه وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسأله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکاري په چوکاټ هم بحثونه پرې کیږي. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی، خو یو شمېر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لشتون سترګې نشي پټېدای او دا چې د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت یو وار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات دفتر له لوري د اګست په 28مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په امنیتي برخه کې د چین اندېښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتي او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. له ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستي ډلې شتون په افغانستان کې نوره ادامه پیدا کړي هم افغانستان خلکو ته ډېره خطرناکه ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او په دغه څلور کاله کې چې د طالبانو واکمني ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کېږي هغه تورستي او حراس افغاني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېره خطرناکه ده او ټوله دنیا پوهېږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وایي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوای کزمو گاونډی یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتي پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده د ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 28مه ذبیح الله مجاهد یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بې ثباته کولو له هڅو باید ډډه وشي. نو
نوموړي له دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سختدریزو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مئی میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه له قوله وویل چې لشل ډېرې افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنګیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او له هغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبریالانو هم ژوند تنګ کړی دی چې کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي او ان هغوی چې هلته زیږېدلي. دوی د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د پی او آر کارتونه لري او موده یې پای ته رسېدلې ده. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی دی چې د اګست تر وروستۍ نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وه، هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښاره له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډېره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، دا هم غلطه زیږېدلې او د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پرېکړه چې دوی پیل له دغه هېواده ووځي ورته ډېره ننګوونکې ده.
زما په څېر ګڼ شمېر خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېر زیاته ننګوونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخري نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پی او آر کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوې او دی هم په همدغه هیواد کې زیږېدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا نو را روانو ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلسټ دی د خپل د را روانو ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای، همدې هیواد کې زیږېدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم ده چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتېږي.
دا خبریالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یوه وخت کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبریالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیر نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه هودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې د اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت.
برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی دی چې طالبان د برېټانیا له لوري افشا شوي لیست له مخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور له مخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د یوې پټې معاملې په اساس انتقالیږي. د طالبان حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم د ایران حکومت په دې هکله څه ویلي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. ټلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21 خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د برېټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. ټلګراف لیکلی چې په دې لیست کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هېواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره خبرو کې د دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برېټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشري حافظیا احمد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د ټلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو پخوانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپاره سي. ازادي راډیو ته وویل ټلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمېنه کابل کې ساتل کېږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د ټلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برېټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیرونه کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د فشار سوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او ان وزل سوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل خاریان وایي د افغانیو زړو بانک نوټونو په ورځنۍ راکړه ورکړه کې له ستونزو سره مخ کړي او پلورونکي ترې زړې پیسې نه اخلي. دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي خو زیاتوي چې دوی چې له چا مال اخلي هغوی هم ورنه زړې پیسې نه اخلي. دوی وایي د افغانستان بانک باید زاړه بانک نوټونه له بازار ټول او نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې دوی زاړه بانک نوټونه له بازارونو راټول کړي او سوځولي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان بیا د خلکو لخوا د بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دکانداران مثلا کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي او د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رمیش کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا خلی کورته راوړي، ډېر نه چله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو پاره میاشت کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونو پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکانداران ته ورکوو، دکانداران سر لانجې کوي وایي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمدشاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکی احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي. وایي صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم د دولت ولې دې لپاره کومه خاص دوجونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله مونږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو، هغې نه مونږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې مونږ نه اخلي. چې پیسې زړې ورور راسره نشته، سودا هم نشته، یا مقدار ته نشم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، مونږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله مونږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې مونږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستې دي، خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمند دي، همدومره یې ساتل ارزښتمند دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ور باندې یو شکل باندې جبري کړي ور باندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بل لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغانۍ ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، پنځوس کون، شل کون او لس کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.